یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله بریښي.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزني کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیر خوامه ته بد اسوه مغه مریض له مرګ سره مخامه خوشحاله الله تکلله و.
اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړی او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
د نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپله حل کړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکایي یو لوړ پوړی استازی د هغو مراکچیانو له ډلې ووت چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 9:30 پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلټ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یکشن بیل ورځ راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورۍ مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګورډن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل وغوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس پکار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي، دا هیواد کلی وي خو نسبتا امن شوی، خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن سېشنبه به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لاره دې تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سره هغو لارو کې چې په غرونو کې تیریږي د ډبرو په تیره د زیاتو ورښتونو په فصلونو کې راخوېدو خطر زیات دی. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د غلوب چې د قطر پلازمینه دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټینګ سره پیل شوی تر اوسه په نه اوورونو کې 22 منډې کړی او هیڅ یو لوبغاړی هم لوبغاړی نه دی سوځیدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو د غلړې چې ټیمونه مستقیم د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
خغلی هوتک له خو د چننې لوبه هم ښه نتیجه ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیگ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی د شپږ د شمنډو او دوهمې د اته سلويخ منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. خبرونه لازم دي رډو اوري. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارد نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، برېټانیا، روسیا او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې که پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغند خبرې کړي. امیر خان متقی وای د هلمند چې د خبرې او بحثونه به پیلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلی وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول یې د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیز اجنډا یې په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوی، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو ته اشاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروې ته د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغند او هیله بخونکې بولي.
دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونی غونډه کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، برېټانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له اساسو سره خبرې وکړي. زنیل ویدیز ډیپلوماټان چې د خبرو کې وانډ اخیستی وایي طالبانو سره په واضحه توګه خپلې اندېښنې شریکې کړي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی جسپر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظر یو شان دي. د دې په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې یې څرګنده کړه چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او ځورول یې د ویر یو ګواښ فضا جوړوي او تر خوا یې باید ټول نجونې او ښځې ښوونځي ته لاسرسی ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلی وو د خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر عامر خان متقی وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ورهاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروی ته له رسېدو وړاندې او اوسمهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دیره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اوریده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وی طالبانو د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په درېیمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
سوال خو به زه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پیل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نوره مې دامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې ښځې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرضاً د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دغه رقم چې له کارې راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللې، اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنا د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړې چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټولو کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپل کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهر نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډا کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوی پیسې پر شوی پیسې د افغانستان بانک سي د ټول ملت کی هغه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کینو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استاد چې دلته د ټام ویسټ ورسره د هغه څو هیوادونو خاص استاد جرمني ایتالیا انګلستان ناروی هغه سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی وو د افغانانو په نمایندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول له دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا وه چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېر ښه لاسته راوړنه
د بشري حقوقو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروې له پلازمینې اوسلو څخه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خوده شی په پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونه به هرته د انارو صادراتو د رقمیدو خبر ورکوي د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی عامل رئیس عبدالبقینن ازادي رادیو ته ویل د روان مریض کال په نهو میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار به هرته صادر شوي په داسې حال کې چې تیر کال د اندازات 3408 ټنه و د خاغلی باقی په وینا د ترانزیتی لارو د تړل کېدو او دغه شان د هوایی دالیز لاري د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار لمن زلاړ شي چې بڼوالو ته لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي د کندهار د سوداګری خونی د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سکل د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ وو خاغلی باقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ هند پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو خو سکل یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي د کلی او کرهنې د پراختیا موسسې په لغمان ولایت کې خپل فعالیت لسره پیل کړ د کرهنې او بلګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل چې د یادې موسسې د فعالیت په پیل سره به په لغمان ولایت کې د بیرو درې لکه ونې کینول شي د خاغلی عمری په خبره د کلی او کرهنې د پراختیا موسسه به سږ کال د ډبلیو اف پی موسسې په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته ځنګلونه هم بیا ورغوي د کرهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو ځنګلونو په بیا رغیدو سره به 1522 کسانو ته د کار زمينه برابر شي د بیروونی د اقليمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټي هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي او نن افغاني د زینو بهراني او اسعارو سره په دې ډول بدليږي یو امریکایي ډالر 103 افغاني او 20 پوله یو یورو 114 افغاني او 3 اویا پوله یو انګلیسي پاوند 122 افغاني او 10 پوله یو سعودي ریال 25 افغاني او 30 پوله زر هندۍ کلدار 1010 افغاني زر پاکستانی کلدار 1555 افغاني او زر ایرانی تومانه 4 افغاني او 10 پوله
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېدې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي ارغل مخه څنګه نیول کېدای شي او داسې محل سی وي چې اندیشنېسته روسیا شای ډیر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي روسیه د اوکراین پولیس ته چیرمه په زرګونو سرتیری ځای پر ځای کړی چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي خو مسکو دا تور رد کړی دی په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هیوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبرلانه ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمنی پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو لیږلو ډاډه کړې ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. د ویلي چې دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهار شنبه په پاریس کې وګوري چې له روان کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې پیدا کړي. د فرانسې خبری اجنس په حواله د ولسمشر ایمانوئل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لارسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربی پوخوانی خبرداري بیا تکرار کړل چې ویلي چې په غوږ کې ویل سوي دي اطلاعاتو له مخې دا ډیره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دیره دي. د ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولي مسعود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړې تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمیر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وسر شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغو سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 204 نوي حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهم نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خوله هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور د غزنی ولایت د لری او غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له مرکز سره ډیرای وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډېرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او خوږیږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزه روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی اوسي ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لاره یې بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامه خوشحاک الله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلور ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان تر څنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لری پروتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 30 کاله عمر لري له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارا کابل کندار په دې باندې موږ پر کار کوو ماده ګیم نیولې ده کبل پر دې مو وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی نور مرتبه شرکتو چې قرارداد کوو دی خلکو دی لپاره چې دی خلکو دی لا دی خلکو دی لپاره په مخ باندې لار خلاص شي.
غزنی د افغانستان یو غرنۍ او واورین ولایت دی چې په ژمي کې یې ډیری وخت لري پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندېږي یا هم ستونزمنې